انسان تر دا سوچ کو چې زه په دومره ډپریشن کې یم نو دا نور نجونې به څومره په ډپریشن کې دي. د دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه فارغه نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شو.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضري شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لرې چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاوین ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته انجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو دې کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوې دي او تاسو ورته اوس د انګریزۍ زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي زیاتې شي نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې ځای شي او که نه؟
چې نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي، اوس مهال شل نجونې دي زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي او هلته موږ فری درس به موږ ورکړو. خیر دی، نجونې به هم چې یو خیریه بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنئ او مرکه ورسره وکړئ شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلې غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. عصمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بله، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوي، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی، نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین پولیو هیواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټوله شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوې چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو په هیواد کې داسې سیمې شته چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغیر او بدل او یا هلته کور په کور کمپاین نه دی ترسره سوی، بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه ترسره شوي. خو په دې هیواد په ډیرو برخو کې کور په کور کمپاین ترسره سوی د امنیتي پیښو یا داسې مثال د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي، نه دی راپور شوی.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبې ورځې راهیسې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی. دوکانداران او د بازار د بیلابیلو اصنافو استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لور ته چارواکي د اورګون د دوکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دوکاندارانو سره کښېني او یو بل لوري ته قناعت ورکړي. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې
دوه ورځې کېږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصناف لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤلین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنجشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم قاسم آزادۍ راډیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ بندې چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجر روان ده، ځکه چې یو قصاب ته 15,000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکړي. مختنۍ مالیه یې 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دکان نه د 15,000 روپۍ نه پورته ده تر 30,000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جانم وایي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غواړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ درې هغه وخت پورې د دکانونه نه خلاصه ورتالم دغه پکلاکه سره ویلې دي چې د مالیه موږ ته ټیټه نه کړي. د کاروبار او سودا وی هر څه د حکومت په خپل سترګو شي ویني. 30,000 روپۍ دی و دکان غواړي. 30,000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو 3 میاشتو کې موږ سودا نه شو کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالی ورکولو ته تیار دي او دا د حکومت حق دی، خو په ښارونو او ولسوالیو کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیه ته مشتبهدار ورکوي، د مالیه د ورکولو حق دی، خو دا داسې خبره ده کنه چې د ولایت او د ولسوالۍ کې فرق دی. کله چې کوم 30,000 20,000 20,000 30,000 15,000 10,000 6,000 دا د خلکو په واسه نه دی. کله دغه خلک به وسی نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي. د خلک هغه بندوله د خلک یې په دکانونه نه خلاصې به ترڅو چې د خبره حل نشي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي وایي د تیز جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصنافو څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری ویل
څو وخت موږ له چا سره بېدوغې وسیله کار نه ده کړی او د چا کوم مالیه د ترغونه هم باسیت تضاف ورکړی. په دې باندې شپږ یو چا کار کمزوری دی، له هغه څخه هم مالیه کمه اخیسته زیاته نه ده اخیستې.
د پکتیکا مصطفی زیاته کړه دی حاضر دی چې د اورګون د اصنافو له استازو او دکاندارانو سره په دې اړه کښېني او یو بل لوري ته د قانون په رڼا کې قناعت ورکړي. د یادونې وړ ده اورګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنی وروسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري. په همدغه دغه د زیاتره خلک د کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلابي د مرسل اوربل کی یخی زدی وگنیم لونگیم وطنه.
درگ لیو قصر سر مو آشنا کو
دو پورو که جور خوی در تخونی و دو سالون لگی تکاوی لگی.
اروپا لا هم لبگیو دکده با افغانستان که دا کلچر پورو که دو دی. خود کندوز پا امام صاحب بولو سوالی که لا هم چو بگی او چو اسونه سپر لیوری
واسم که جوره ولی وز مزه نسد اگه خواه مزه نسد.
احمد شبریم پا دیخ پرامنه که مو هر کلی کون پا افغانستان که لسبان دی وکل را پا دیخوا دا کتابونو دا چاپ چاری تکنی شویدی. د طالبانو تر واکمنی مخکې به تر تعلیفات و ژباړې ډېرې خپرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په تېر یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ درېدل دی همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنه به ورته چاپول. متاسفانه اخیر کې خپرندوی ټولنې چاپ داسې خاص توان نه لري. په همدغه توګه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي. ډېر کم محدود ژباړل کېږي، هغه هم ځینې چاپ دي ځینې نه چاپ.
ښاغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوې دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړی و شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دو درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګرانه خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی، او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو:
دا زنگل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی رخبر نه دی ولاړ یم. د هغه زنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیري یم، او د کال تیاره مخام دی. اس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غک دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډېر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي.
د دغه سیمه مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شایي د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي، او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق واوسي، لیکن په شعر کې یوه ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهی ده دی وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شایده دا آگاهی دی
مهم ده.
بله
بله، یو آگاهی چې دا په دې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخی د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوی دی دلته، یو ډیر ښه ترجمانی ښه ژباړونکی دغه دی دلته زمونږ سره نږدې جورجا کې دی، هغه بیخي وزن هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوی دی، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتوالی شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی دا د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا بس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا ځین شعرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا ځین شعرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی. غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځین بیتونه مې ایسته کړی دي ترې ایستلیم دي.
او 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 ډیر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځا د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ وو هغه به وساتم، که نه وو نو بیا به دې تیر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي. هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي. حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه
کړي؟ اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
وخت؟ خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي، هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخی خراب دی ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب د څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده. په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده و یعنی اختیام چه دیر اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو سپ که ورک شوه ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید سنگه وی، خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده بدی منشور ترجمه ده، آقا ده خیام فلسفه نشته، ده خیام نه یو دغه جور شوه ده، یو اپیقور در وقت شراب و خسکه و غم مخره، دا خوشتا پش خیام که خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوې ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده؟ خو ربایي کې هم خو بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي، ځکه چې لنډ دی
او مضمون یې غالبا یو دی.
مضمون دی خو دا به سمه وي، ما پرې فکر نه و کړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننې. د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریکی شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه او شعر به یې له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه، غیرتيان دي مامله پر مامله کړی، زه ملت یم زه تر جنگ یم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې، ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې 1400 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلي اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاوخوا به کیږي کنه، او دا داسې ده بیخي د نړېدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کړي یو څه او احاطه یې وکړي، د څنګه یو جومات ورسره د جومات هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کړي نورو ولایتو کې، اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر داسې تازه جوړ شوي وي، او دا په همغه زاړه حالت باندې د غوښتنه هم ده چې جوړ کړي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړول یې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلی چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو نور خراب شوی نه ده. په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلی له وزارت هم دا غته چې تکمیل کوو، ان شاء الله کار پیو کوو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سي، پنځه منه څلور منه وړه به راوړه، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بیخي نشته، د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک ته سپینګیری لار ار جو نه به سپینګیر اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول چې ورکه بیرته وسغه شون میخینه.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبداتو رغولو او لرغونو آثارو ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
خو موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تلوګر تاریخي آبدې دغه شي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کړي، راجستري کړي، او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني د تاریخي آبدې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبدې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علمګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دوه پوړو کې جوړه شوې ده، اته خونې او دوه سالونه لري، تکاویل لري. او لومړی پوړ کې دوه خونې او یو سالون ده، او په دویم پوړ کې یو خسالونه او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې لدې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې. بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخي افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولی وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښا ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي دواړه ودانۍ، او موقعیت هم آل دی باغ منس کې دی شاپای باغ د دی خاطر دار کلال نو د دې اسن کار دی ودانې دی نو تر کې یو بیل من په وخت پیل شوی وو نو کله چې دی افزامین دفتر تجدید ونی ته ولې تجدید مانی ته ولې ردو وسو د بیا د کار وزن دی بیا د کارمل په وخت بشپړ شو دا معنی دی ډاکټر نجیب الله په وخت کې دی ته د جمهور رئیس نظامی چارواکي د جمهور رئیس مرستیال ول جنرال رفی دیغه دفتر وو او د سر کمانډانی اعلی غونډې هم دلته جوړېدلې او دغه معنی بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شو ډېر زیان یې ولیدو ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه هغه دا یوه کیسه وکړه وای په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قوماندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یو نیمه بجه وه وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ تیاره کړې وه ډوډۍ وخت وو چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وای راغی مستقیم دی برهانالدین ربانی موټر باندې ولګېد زریدار موټر هغه خراب کړ او ډوډۍ راشه وای پات شو دی وتښتېدل او پیروزم وای دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېرته باندې ولګېد چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو دونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو خو اطلاع یې لرله وو کله چې دې غونډه مهم وخت ورسېده ډوډۍ وخت وو په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا معنی بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړی وه د دې په هڅو باندې جوړه شوه دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا مانۍ یې ډېرې شېوه ساتلې او یو خو بله ده پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې هم درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره به دلته اوسېدل یعنې یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ خواله صدراعظم یو میرمنې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدر اعظم ډیوید کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي یعنې شپې اسېدلې کړې دي څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلي
د اس بګین سبا په ګڼو اروپا شهرونو کې دا وایدو یو سرچینه ده په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونی دي د اس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي ځینې نارینه چلوي په افغانستان کې بګۍ یو اس کشوي په اروپایي شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه اسونه تړلي وي یو روایت دا دی چې اسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده پر مختلفي شکلونه د دوو ټیرونو بګۍ دي بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي د اتلسمې میلادي پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پېړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک اسونه وو چې ویل کېږي د دې اسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 4 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې، چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه باشه، ولی که دیگه شو دیگه برای بعد گودی در قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کومه، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه پخا مزې نشته. ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینې کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.